دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د امریکا د استازو جرګې غړي مايكل مکل لولس مشر ډانل ترامپ غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا هستوګنې او انتقال د پروسې له ځنډ لاس واخلي. مکل مخکې د کانګرس په مخکینی دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه یک شنبه له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې. نوموړي ویلي دغه خلک د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي یا پی 1 او پی 2 لري. د زیاته کړه له نظرې دوی باید د ایسایوي لارې مخکې پرې خودل شي. میکال وویل هغوی د نورو هغه ډلو په نسبت چې دوی یې په اړه غږیږي بررسي شوي. د نوموړي په وینا یادو خلکو د امریکا له پوځیانو سره کار وکړ څو طالبان مات کړي. میکال وویل کاري چې باید امریکا په خپله خبره ودرېږي، که نه په بله جګړه کې به بیا هیڅوک په امریکا باور ونه کړي. د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي او یوازې په هغو امنیتي پوستو کې تلاشي واخلي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړې شوې دي. ای ټی یو مشر محمد نور احمدزی دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضي ثابت الله خان لخوا د افغان ترانسپورتي اتحادیه غونډې پر بنسټ شوي. نوموړي په خپله عریضه کې ویلي چې پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدرو موادو په پلمه بارلوونکي موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه یې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان څو لویې لارې د شدیدو واورو له امله تړل شوي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تایید کړي چې د یک شنبې له ماښامه د سالنګونو لویه لار د ټرافیک پر مخ تړلې ده. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي په موخه دا لار د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوي. حقشناس ویلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست موظفې ډلې چمتو دي تر څو د هوا د ښه کېدو او د توپان د کمیدو سره سم لاره پاک او د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. د ترکیې پولیسو په اماسیه ښار کې د یوه بار وړونکي موټر تر پلټنې وروسته څلیرویشت بې اسناد افغان پناه غوښتونکي وپېژندل او ویې نیول. دغه کسان په هغې لارۍ کې پټ شوي وو چې خام ربړ یې لیږدوه. د پولیسو د راپور له مخې لارۍ چې اصلا د روسیې وه او لا 900 کیلومتره سفر وروسته د اماسیه ښار ته رسېدلې وه. د ترکیې رسنیو هم راپور ورکړی چې دا لارۍ له روسیې ترکیې ته دننه شوې وه او سوداګریز توکي یې لیږدول، خو د پولیسو لخوا ودرول شوه. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تایید کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. ترامپ وویل نه غواړي څرګنده کړي چې دا خبرې یو ځل شوي او که څو ځله، او د مشخصې نېټې یادونه یې هم ونه کړه. ترامپ نیویارک پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشخصه طرحه موجوده ده، خو نور جزئیات یې ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2600 څخه زیاتې مرستندویه لارې غزې ته داخل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که اوربان مات شي نو د قحطۍ ګواښ بیرته زیاتېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یک شنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول شوي او د اوربان په جریان کې سیمې ته مرستې زیاتې شوي، خو هغه خبرداری ورکړی چې که اوربان مات شي نو د قحطۍ تهدید به ډېر ژر بیرته راستون شي. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې د دوبۍ کپیټلز ټیم د افغان لوبغاړو په مرسته د متحده عربي اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې ټیم کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پای لوبې د دوبۍ د ټیم د رسولو په برخه کې ډېره ونډه درلوده، داسې چې څو واره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې. دوبۍ لوبډلې د ډیزرټ وایپرز لخوا د 109 منډو هدف پوره کړ او پایلو به د څلورو ویکټو په توپیر وګټله. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
یو شمیر برحاله او پخوانیو امریکایي پوځیانو هغه زرګونو افغانانو ته د استثناء د قایلېدو غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د مهاجرت کارونه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له امله ځنډیدلی دي. دغو پوځیانو په یو لیک کې د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړی که دا استثناء نه وي دا به نه یوازې د امریکا پر امنیت ناوړه تاثیر وکړي، بلکې په لسګونو زره افغانان به د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له خطر سره مخ شي. پاموکی رپورټ ده.
د غلیک د شنبه په ورځ د افغان واقعیا د افغانانو د بیا مشت کېدو د ستر ائتلاف د مشر شان وان ډایور لخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو ته استول شوی. په دې لیک کې ویل شوي که د امریکا افغان متحدینو ته استثناء قایله نشي، نو په نور عواقبو سربیره به په راتلونکو جګړو کې د امریکایي ځواکونو پر سیمه ییز ملاتړ هم ناوړه اغېز وکړي. په لیک کې زیاته شوې د استثناء نه قایلېدل به همدارنګه د اسلامي دولت داعش په شان دښمنانو ته ښکاره کړي چې امریکا خپل متحدین پرېږدي او د امریکا په پوځ کې د افغان امریکایي پوځیانو میرمنې، ماشومان او میندې او پلرونه چې په افغانستان کې ایسار دي له خطر سره مخ کوي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبري اژانس لیدلی، د کورنۍ امنیت وزیر کریستین نوم او دفاع وزیر پیت هیګزت چې په افغانستان کې هم خدمت کړی سوال شوی دی. د لیک په یوې برخه کې راغلی موږ د استثناء له مخې د نرمه غوښتنه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پیت هیګزت ویلي و چې د خپلو متحدینو سره درېږي. بلخوا جمهوری غوښتونکي مایکل مکال هم له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا د هغو افغانانو سره چې د امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی ژمنه کړې ده.
دوی د کډوالۍ دا ځانګړې ویزې ایس آی وی او پی یو او پی دو لري، او زما په نظر دوی باید د ایس آی وی له لارې مخکې پرېښودل شي. هغوی بررسي شوي د نورو هغو ډلو په نسبت چې دوی یې پړه غږیږي. هغوی زموږ له پوځیانو سره کار وکړ څو طالبان مات کړي چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شو، خو ښکاري چې باید موږ په خپله خبره ودرېږو که نه په بله جګړه کې به هیڅوک په موږ باور ونه کړي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په موقتي ډول د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول. نوموړي اړوندو ادارو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپله څېړنه وکړي او څرګنده کړي چې آیا دا پروګرامونه د امریکا د ملي ګټو سره برابر دي که نه. د مرستو تر کنګلېدو وروسته د هغو څلوېښت زره افغانانو پروازونه وځنډېدل چې یا د کډوالو په توګه منل شوي او یا هم د مهاجرت ځانګړې ویزې لري. د افغاني وک مسؤلین وایي د پروازونو په بندېدو سره په قطر او البانیا کې کابو درې زره هغه افغانان چې کیسونه یې متحدو ایالتونو ته د تګ لپاره منظور شوي هم په بې برخلیک حالت کې دي.
د امریکا له حکومت ولسمشر څخه غواړم چې د وکډوال په اړه ښه احساس وکړي. هغوی په خپلو هیوادونو کې ډیر مشکلات درلودل او له همدې امله غواړي امریکا ته ولاړ شي او هلته کار وکړي او یو څه پیسې وګټي څو د خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. هغوی نه غواړي خطر کې ووسی ځکه هلته د هغوی لپاره امنیت نشته.
هر اقدامی که به خاطر شفافیت پروسه باشه از او پشتیبانی میکنم، اما خواهش ما از آقای ترامپ ای است که وضعیت کنونی مهاجرین درک بکنن. مهاجرین منابع مالی ندارن. مهاجرین امیال بدترین وضعیت سر مهاجرین ای است که از خانه بیرون برآمده نمیتونیم به خاطر دوتا نان خشک وقتی بیرون برایم ما را میگیرن میبرن در زندان مندازن بندی میشه و این جریان داره.
در امریکا افغان متحدین او یوشمیر برحال و پخوانی امریکایی پوزیان پداسیال که متحدی ایالتونو تا دخپل و متحدین و در وستل و غوختنه کوي چې د ملګرو ملتونو راپورونه وای طالبان و یوشمیر هغه افغانان بندیان کړي، ځورولي او وژلي چې د غربي حکومتونو لپاره کار کړی دی. طالبانو دا تورونه رد کړي او د خپل امیر د بخښنې فرمان ته اشاره کړې ده. سمیع الله جلزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا امریکا غک آشنا رادیو ده.
د طالبانو د حکومت لخوا پر خوځو او جنو د بیلابیلو بندیزونو نه ورسته د غنو افغانانو جنو او میرمنو هلی مړاوي شوې دي. ځینې کډوالۍ ته اړ شوې خو په پردیو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا کیسه د دوو افغان خوځو رقی او فضیلې ده چې د هیواد د خدمت هیله درلوده خو اوس د نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي. پاموکې پاړی د مسکا صافی رپورټ ده.
د کډوالۍ په ستړیاو کې دغه افغان کډواله هیله لري چې بیرته خپل وطن ته ستنه شي، خو وایي چې د هغې تر څنګ د نورو انجونو او میرمنو ته هم حقونه ورکړل شي.
خیلی استرس و دپریشن شدیدی دارم و شب و روز برای ما یکسان هستن و نگران هستیم از اینکه بی سرنوشت هستیم. اگر افغانستان وضعیتش خوب شوه ما خودمش 100% برمیگردم. هیچ جا وطنی خود آدم نمیشه و ما پیشرفت فقط در افغانستان میبینم.
د غزنی ولایت و وشت کلنه رقیه په افغانستان کې قابله و او غوښتل یې خپل درملتون ولري څو خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما یې قابله بودم، کسی که زندگی را به دنیا می آورد و حالا خود ما برای زنده ماندن می جنگم. زمانی که ما یې قابله بودم خیلی خوشحال بودم و زحمت میکشیدم و حس میکردم که بخشی از آینده افغانستان را میسازم و آرزو داشتم که در آینده ها یک معاینه خانه شخصی برای خود خوب بسازم و خدمتگزار جامعه باشم. زمانی که افغانستان را به دست طالبان سپردن یا تسلیم دادن، یعنی تمام آرزوهای خود را دست دادم، هویت خود را دست دادم، وطن خود را دست دادم.
رقیه وای په پاکستان کې څو ځلې د پولیسو له لوري نیول شوې. دغه کډواله نه دند لري او نه د ویزې لګښتونه ورکولی شي.
ما همه مدت 3.5 سال که در پاکستان هستم، یعنی به بستر نوشتی به سر میبرم و از آینده می هیچ معلومی نیست و اینجا چالش های زیادی هسته، مثلا از طرف پلیس و مشکلات اقتصادی ناام بودن مخصوصا برای ماها و ما خود ما شخصا بارها پلیس مرا گرفته و اسناد خواسته، چون ما همه هزینه تمدید ویزا را واقعا سخت است برای من، نمیتونم.
د رقیه تر څنګ فضیله شهزاد چې د طب زده کړه یې بشپړه کړې وایي چې په افغانستان کې یې ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې او اوس په ګاونډي هیواد کې تر خپل کوره محدوده ده.
پانتونه خلاص کدم، دور استاجم تکمیل کدم، اما امتحان اگزیت که مثل امتحان کنکور و یک امتحان می باشد که سرنوشت ساز است، اما از ما اخذ نکردن از طبقه ذکور که همسنفی های بودن، اونا گرفتن، فقط از دخترها رو نگرفتن. امی خود ما هم اینجا از 2 سال شده که آمدیم دمی خانه قرار مثل خانم خانه ارشیدیم. این فرق ما با یک شخصی که درس نخوندن هیچ وجود ندارن. آنها هم در خانه کار میکنن، امی وظایف خانه و امی ششتن و پختن و غیره، و ما که خودمی قدر خواندیم ما هم امی تو در خانه موندیم.
په افغانستان کې طالبانو د 2022 کال د مارچ 3 د انجونو لپاره د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د یاد کال په ډسمبر کې د افغان انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او د پراخو غبرګونونو تر څنګ یې بالاخره په ډسمبر 2023 کې پر ښځینه محصلینو په طبي زده کړو لکه نرسنګ او قابلګۍ کې هم بندیز ولګاوه. معلومه نه ده چې دغه بندیزونه بل لرې شي او که پر افغان و انجونو ټولنیزه دایره نوره هم تنګه شي. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی په داسې حال کې چې د امریکا د نوي ولسمشر ټرمپ اداره امریکا د تر ټولو لومړۍ ژمنه بیا تکراری، دا پوښتنه شته چې په افغانستان او پاکستان کې به امریکا تر کومه بریده خکیلتیا ولری. د ویلسن په سیډنیز مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي چې د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې افغانستان او پاکستان ته ډیر پام نه دی شوی. د کوګلمن په باور دا وخت د هند آرام سمندر سیمې ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي. د مایکل کوګلمن سره زموږ د همکارې نظرانه یوسفزی بشپړې مرکه اوریدو ته ساس پام راګرځو.
I think that yes.
زه فکر کوم چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ مرکزی برخه نه دي. د دې یو دلیل دا دی چې د هند پاسیفیک پالیسۍ په ټوله کې د آسیا په اړه د امریکا اصلي پالیسۍ ګرځېدلې چې د ټرمپ په لومړۍ دورې کې او بیا د بایډن د دورې سره پیل شوې او احتمالا د ټرمپ په دویمې دورې کې به دوام ولري. افغانستان او پاکستان د هند پاسیفیک ستراتیژۍ برخه نه ګڼل کیږي تر څو چې د افغانستان قضیه ده. امریکا له افغانستان سره رسمي اړیکې نه لري او د پاکستان په قضیه کې د چین او د پاکستان د اړیکو له کبله ستونزه ده.
تاسو د چین یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې چین به د هغه تشې ډکولو کوشش وکړي چې د امریکا نشتون رامنځته کوي؟
اکثره هغه کسان چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د پریکړې سره مخالفت کوو استدلال کوي چې له افغانستان څخه د امریکا وتلو په اصل کې وتشه رامنځته کړي چې د امریکا ستراتیژیک سیالان چې د چین په ګډون به د امریکا ستراتیژیک سیالان ډکه کړي. خو په حقیقت کې چین د امریکا او د هغې د ناټو متحدینو له وتلو وروسته داسې کوښښ نه دی کړی. اوس په وروستیو کې شایان یو څه بدل شوي. په تیرو څو میاشتو کې چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ او د طالبانو سره د خپلو اړیکو د پراخولو کوښښ وکړ. خو دا یوازې په وروستیو میاشتو کې پیښ شوي او بیا هم په اخره کې چین په رښتیا سره په افغانستان کې خپل نفوذ په لویه کچه نه دی زیات کړی. دوی په حقیقت کې ډیره پانګونه نه ده کړې.
تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې د دې لامل څه کېدای شي؟ چین ولې په افغانستان کې ډیره پانګونه نه ده کړې؟ آیا د دې وجه پاکستان ده؟
اصلي دلیل چې ولې چین په افغانستان کې ډیر نفوذ نه لري د ترهګرۍ د خطرونو څخه دی، په ځانګړې توګه د داعش په اړه. او زه فکر کوم یوازې په وروستیو میاشتو کې کله چې چین د امنیتي وضعیت په اړه یو څه ډاډمن شو په د پرمختګ لپاره چمتو دی. او لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې له افغانستان سره یې د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ، او زه فکر کوم چې چین په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی. هلته په چینایي وګړو پروژو باندې یو لړ ترهګریز بریدونه شوي او دوی دا احساس کوي چې پاکستان د دې اندېښنو د حل لپاره کافي کار نه کوي. زما په فکر چین دا احساس کوي چې په افغانستان کې طالبان د دوی د اندېښنو په حلولو کې زیات اغېزمن دي. طالبانو د داعش ډلې ضد عملیات کړي او له هغې وروسته چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون اعلان کړ. د افغانستان په اړه د چین اندېښنې په وروستیو میاشتو کې کمې شوي، خو په پاکستان کې د دوی اندېښنې لا هم نه دي کمې شوي.
په سیمه کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا په نشتوالي کې تاسو د سیمې امنیت وضعیت ته څنګه ګورئ چې په راتلونکي کې به دا څنګه وي؟
د پاکستان اصلی امنیتی ګواښ په حقیقت کې پاکستانی طالبان یا ټی ټی پی دي چې په افغانستان کې میشتي. خو په پاکستان کې هم موجود دي. دوی د قومي بیلتون غوښتونکو په ځانګړي ډول د بلوچ بیلتون غوښتونکو او همدارنګه د داعش ګواښ سره مخ دي، کوم چې شاید د پاکستان لپاره دریم لوړ ګواښ وي ځکه چې داعش و ډیره خطرناکه ډله ده. د پاکستان لپاره د ټی ټی پی او د بلوچانو د ازادۍ پوز مسله په حقیقت کې تر ټولو لویه ده. خو پاکستان د ترهګرۍ ضد رسمي ستراتیژي نه لري او ځکه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ډېرې ګواښونه له افغانستان څخه سرچینه اخلي. د پاکستان په یو سخت مشکل کې اچولې او پاکستان په افغانستان کې د ډېر ډلو په نښه کولو لپاره د پولې هغه خوا عملیات ترسره کړي چې د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د خرابوالي لامل شوي. او هر څومره چې پاکستان په افغانستان کې دا عملیات ترسره کړي، طالبان به نور زیات ناراضه شي او د دې ستونزو د حل لپاره به لږه لیوالتیا وښيي. آیا
هغه تمه چې پاکستان د افغان طالبانو نه لري پر ځای ده؟
په حقیقت کې دا سمه نه ده. موږ لیدلی چې افغان طالبان د ټی ټی پی سره ډېرې نږدې اړیکې لري، کوم چې د پاکستان اصلي اندېښنه ده. او د کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې یو ځای جنګېدلی دي. په ټی ټی پی کې یو شمېر لوړ پوړي مشران هم وو چې د مخه د طالبانو د حقاني شبکې برخه وه. نو زه فکر کوم چې دا تمې سمې نه دي چې طالبان به دا ډله محدوده کړي. طالبانو په رښتیا سره یوازې د یو اقدام کولو موافقه کړې او هغه دا ده چې د ټی ټی پی او پاکستان د مشرانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي، خو دې خبرو کار نه دی کړی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ادامه ورکم. د اوکراین او امریکا ولسمشران د یوې موافقې په لټه کې دي او کله چې د نړۍ مشران د دې اونۍ په وروستیو کې د آلمان په منشن ښار کې سره وګوري د کیف ښار په راتلونکي امنیت به هم وغږیږي. نور حال د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی د رپورټ په پښتو ژباړه کې
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي خبريالانو ته یو داسې نقشه چې په خوا پټوا خای چې د اوکرين د نادره مادینی او نورو مهمو منرالونو موقعیت په ګوته کوي.
نو ثني چمو رانه نه مای
دا زرمه به هدا به ارزښت دي ډېر پیسې دي بيخي ډېر لهم دي عمل مونږ باید دا ز خیر خوندي وساتو. نو کومونګ د یو معاملې په اړه خبرې کوو دا هغه څه دي چې امریکایان غواړي. نو راځي چې معاملې وکړو.
بل خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یکشنبه پورز وویل چې هغه په دې باور دی چې امریکا د روسیې او اوکرين ترمنځ د جګړې د پایته رسولو لپاره په خپل خبرو کې پرمختګ کوي. خو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کومې اړیکو په اړه د جزئیات لور کولو ډډه وکړه.
هغوی خبرې پیل کولی شي. دا سمه خبره ده خو زه نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم او که مونږ خبرې وکړو زه نه غواړم تاسو ته د خبرو اترو په اړه څه ووایم ځکه دا ډېر وختي ده. مګر زه باور لرم چې مونږ پرمختګ کوو. مونږ غواړو د اوکراین او روسیې جګړه ودروو او زه غواړم دا ودروم ځکه چې زه د دې ټولو ځوانانو له وژل کېدو څخه کرکه لرم چې په سلګونو وژل کېږي زرګونه.
د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبه پورز د اوکراین د طبي زیرمو له لارې له اوکراین سره د متحده ایالاتو مرستې بیرته ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر غوښتنه تکرار کړه. زيلنسکي وايي د اوکراین له شل سلنې څخه لږې سرچینې د روسیې تر اشغال لاندې دي خو هغه د اوکراین د نیپرو سیما ډېره بډایه بولي او خبرداري ورکوي چې که روسیا دا مادني زیرمې کنټرول کړي نو دا به د ایران یا شمالي کوریا په څیر د متحده ایالاتو مخالفینو ته ورکړي. د سیمې په نښه کولو سره د اوکراین بې پیلوټه الوتکو د نیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د ممکنه اشغالګرو ځواکونو په وړاندې بریدونه پیل کړل. بلخوا په کیف کې بیا تېره شپه هم هوایي جګړه شوې ده. سیمه ایز چارواکو د کوبزیان یا مرګ ژوبلی رپورټ نه دی ورکړی. په عین حال کې د المان قانون جوړونکو تیر کال د اوکراین سره د روسیې د جګړې په جواب کې د هیواد د اردو د پیاوړتیا لپاره شاوخوا یو سل اوه میلیارډ ډالره تصویب کړي دي او دغه هیواد غواړي تر 2023 کال پورې دا شمیر 2.3 لک ته ورسوي.
اوکراین کې د جګړې له امله په اروپا کې وضعیت بدل شوی دی. نو اوس چیرته چې ټولې سیمې بدلیږي او مونږ اړتیا لرو چې په راتلونکي کې د جګړې لپاره چمتو اوسو. مونږ اړتیا لرو چې د خپلو پوځیانو تشه ډکه کړو.
د نړۍ مشران به روانه اونۍ په جرمنی کې په امنیتی کانفرنس کې د ډیرو مسایلو ترڅنګ به د اوکراین د ملاتړ په اړه هم خبرې کوي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 14590.0 میگا هرتز لنډو چپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو چپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو چپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو چپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدل شي. زمان غد ده واشنگتن ناوری. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتز ولسمشر ترامپ لخوا تیره اونۍ د غزې د کنټرول د ترلاسه کولو د وړاندیز شوي پلان د منتقدینو ځواب کې ویلي، په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو ترسره شوې لوزنامه کې د یو پرمختګ په ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله شوي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې ویرونکا بالدی راس اګلیاسس د رپورټ پښتو ژباړې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند ترسره شوې تړون لا هم دوام لري. اسرائیل تیره یک شنبه د نیټ زرین په نوم د غزې له یوې لارې څخه خپل سرتیر وویستل. د دې دهلیز څخه د اسرائیلي سرتیرو له وتلو وروسته د غزې شمالي برخې ته ډله ډله فلسطیني کورنۍ بیرته ورستنې شوي دي. خدا چې له جګړې وروسته د غزې اوسیدونکو راتلونکی به څنګه وي لا تر اوسه بې ځوابه ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د غزې د اوسیدونکو په نورو هیوادونو کې د میشتېدو او د امریکا لخوا د غزې د بیا رغونې په موخه د غزې د کنټرولولو پلان وړاندې کړی. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتز د یک شنبه په ورځ د ولسمشر ټرمپ د پلان منتقدینو ته ځواب ویلی.
تاسو دا ځای د مدیترانې په پاریس نشئ بدلولی لکه په ویا مراسیزه کې چې بیروت جوړ شوی و. که یو 1.8 میلیونه خلک په غرونو مخروبو او ویجاړیو کې ژوند کوي، تاسو هغو ته یو ښه ژوند نشئ ورکولی. د رسنیو په ګډون هر څوک چې د ټرمپ وړاندیز نه خوښوي له یوه غوره پلان سره دې رامخته شي او موږ سره دې خپل پلان شریک کړي.
اسرائیل کې د امریکا لخوا د غزې د کنټرولولو لپاره د ولسمشر ټرمپ پلان ملاتړ ترلاسه کړی، خو فلسطیني مشرتابه او عربي نړۍ په څو دلایلو سره دغه پلان ردوي.
موږ د غزې تړانګې بیا رغونې ته اړتیا لرو. د غزې تړانګه د فلسطیني دولت یوه ارزښتناکه ځمکه ده. دا زموږ د هیواد یوه برخه ده او موږ د فلسطین پرته بل دولت نه لرو.
په ورته وخت کې اسرائیلو دا اونۍ د حماس لخوا د خپلو 15 اتباعو ازادېدل ولمانځل. د دې سربیره له څه باندې یو کال وروسته د حماس له بنده آزاد شوي 15 تایلنډي کاریګر هم له خپلو خپلوانو سره یو ځای شو. د حماس او اسرائیل ترمنځ تړون په پایله کې 133 فلسطینیان بندیان هم آزاد شو. د دې سره هم مهاله روانه اونۍ د اسرائیل او حماس ترمنځ په قطر کې د اوربند خبرو د بیا پیلېدو امکان موجود دی. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مل شي.